دا مشال ډو درنو زینا ستا خبرونو په رستوي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام من سلامونو مني وقشوي 15 بجې په دې غړي کې به اړوم به تاسو ته د لنګ مارچ په اړه باندې معلومات درکو. سبا چې کیدون کې ده د پی ټی آی لنګ مارچ او د غراز بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه هم راپور لرو او نور هم یو شمیر موضوعات تھی په شرانی کې په ځنګل لګې د لیور باندې هم راپور لرو. خو تر هغه څخه مخکې پر خنداست خبرونه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی په اسلام آباد کې انتظامی دفعه یو سل سلور سل وختم په داسې محل لګولې چې د تحریک انصاف ګوند مشران اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. حکومت وایي د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې د لګېدلي اور د مړکولو لپاره هڅې روانې دي او د ایران د هوایي پوست دوه پایلټان د یو جنګي جهاز د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد انتظامی نن په هغه خار کې دفعه یو سل سلور سل وختم لګولي. دا په داسې محال ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور د مئی پر 15 نیټه د لاریون کولو اعلان وکړ او زیاته کړه چې د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو به په اسلام آباد کې احتجاج ته دوام ورکوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران دعوه کوي چې پولیسو په اسلام آباد او پنجاب کې د چاپو پر مهال د دوی د ګوند څلور سواغړي نیولې دي. د پولیسو لخوا د دغو چاپو پر مهال تیره شپه د لاهور په ماډل ټاون کې د یو کس په ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی دی. بلخوا په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په یو خبري غونډه کې په حکومت غږ کړی چې د تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ په لار کې دی د خنډونو جوړول او د دوی د غړو او پلویانو نیول ودروي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي عمران خان په هیواد کې ګډوډي جوړول غواړي او دوی به ورته دغه اجازه ورنکړي. نوموړي ویل پر امن احتجاج د ټولو حق دی خو عمران خان غواړي چې په هیواد کې فساد او کورنۍ جګړه جوړ کړي. خیبر پختونخوا ته سیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړکولو لپاره د ایران نه ورغلي جاز نن خپل کار پیل کړي چې لامل یې د چارواکو په وینا د شینغرو او سلیمان په غرونو کې لګېدلي اور ډیر زر مړ شي. نن په سیمه کې د ځنګلاتو د حفاظت لپاره کارکونکي ادارې WWF یو غړي یحیا مساخل مشال رډیو ته ویلي دي د ایران لخوا ورغلي جاز د ځنګل په هغه برخو باندې اوبه پاشي چې د تیرو دوه اونیو راهیسې پکې اور بلیږي.
د کلی والا په خبره دا ده چې مطلب حالت ښه او په واچولې دا کم چې افیکټډ ایریا د شیزه شو کړی د لچ مزه یې ده. بیا ها د ته امدی د تر زرغونه زوره پورې د سی د وړې د پټي د دوی میشن دا ده چې دا وسړی بیا بل
د شیرانی او مساخل ضلعو ترمنځ په دې ځنګل کې د مې په 12 اور لګېدلی و چې لامل یې درې کسان بجل شوي او څلور نور ټپیان شوي. په دغه اور کې د چلغوزو او زیتونو ونو ته سخت تاوانونه رسېدلي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما یو ځل بیا په دې هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو او ملي پخلاینه ټینګار کړی دی. یوناما په 23مه د مې په 23مه په ټویټر لیکلی چې د دې دفتر مشر ډیبورا لاینز دا خبرې پرون مزار شریف ته د سفر او هلته د بیلابیلو خلکو سره د لیدلو پر وخت کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د پخوانیو سیاستوالو د راستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی خو ټول شموله حکومت غوښتنې ردوي. د ایران د هوایي پوست دوه پایلټان د یو جنګي جهاز د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. دا پیښه هغه وخت شوې چې کله یو جنګي جهاز F-7 د ټریننګ پر وخت ایران په ناین خار کې وغورځېد. د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا د خبر لمخې دغه پیښه نن سهار مهال شوې ده او د یو پوځي چارواکي لخوا لیکي چې دغه پیښه د یو تکنیکي ستونزې له کبله شوې ده او په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي. او بل خبردار چې په یوکرین د روس د یرغل وروسته د جنگي جرمونو په لومړۍ مقدمه کې د کیف یو عدالت د روس یو 21 کلن سرتیری وادیم شیشیمارین ته د یو لسی وګړي د وژنې په تور عمر قید سزا وربلې ده. قاضیانو د مئی په 23مه دغه روسي پوځي ته دا سزا واوربله. هغه تر دې مخکې منلې وه چې یو 28 کلن یوکرانی ولسی وګړی وژل دي. دغه تند یوکران په شمال شرقي سومي سیمه کې د چوپاخې وا په کلی کې د سایکل چلولو پر مهال وژل شوی وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو وردل چې پر خندا صدونه کول. په دې غړي کې اوري د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي د ترکین صاحب د لانګ مارچ مخه ځکه نیسي چې په ملک کې ګډوډي رامنځته نشي. او په شیرانی ضلعه کې په ځنګله لګېدلی اور نن هم بلیږي. د سیمې خلک حکومت تورنوي چې په اوروژنه کې جدي نه دی،
چونکه دلته دا خلک د اور مرکوي نه، بلکې دا د یو ډېر لوی ډیزاسټر په انتظار دي. چې لوی ډیزاسټر وسي نو بیا به لوی ډېرې پیسې به راځي.
او ځینې قبایلي مشران وایي
تحریک طالبان ته اپیل دی چې پاکستان حکومت سره کینی او بغیر څه شرطونو نه د عمل د عمل وړاندې کی.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې په ګرانۍ بحث شوې د عوامي نشلګوند یو مخکښ وایي او په خبر پښتونخوا کې خلک وایي د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی.
لوډ شیډنګ د حد نه زیات شوی دی، تقریبا 12-14 ساعته پورې کمی لوډ شیډنګ وی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع خبرونو کې تاسې هم واردل چې د پاکستان کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله وایي حکومت به یې د پاکستان ترکین صاحب د لانګ مارچ مخه نیسي. د په خبره ځکه چې عمران خان د لانګ مارچ د لارې په ملک کې ګډوډي پیدا کول غواړي. بلخوا د ترکین صاحب مشر عمران خان وایي سبا د مې په 15مه به هر صورت خپل مارچ کوي. عمران چې د تحریک عدم اعتماد له لارې یې حکومت ختم شوی تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه وه. نو د په خبره موجوده حکومت دې ختم کړل شي او زر تر زره دې نوي انتخابات وشي. بلخوا حکومت د سازش تورونه ردوي وایي خپل عیني مدبه پوره کوي. پر دې اړه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال گوهر مسجد چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرخه دی. گوهر ستړي مشي او لومبې کزمه ګوردون کو ته وای چې نن د په یو سلو څلور څلوخت هم لګول شوی. نو په دغه دفعه باندې څومره عمل شوی دی؟
مننه اشرار. ګوري لکه څنګه چې دا وخت را نږدې کیږي، د 15 مئی چې کوم تاریخ ورکړی شوی دی د لانګ مارچ، هغه په اړه باندې دلته چې کوم دفعه یو سل سلور سلویخت لګېدلې ده، په هغې اړه باندې زمونږ لږ سات مخکې د پولیس ذرایع سره خبره کېدله، سرچینې سره. هغوی په وینا باندې 60 کسانو پورې داسې کسان چې هغه دوی په نظر باندې داسې وو چې د امن امنیت په اړه باندې خراب چیان جوړېږي، په دې دفعه یو سلور سلویخ باندې عمل په بنیاد باندې دوی تر 60 کسانو پورې کسان نیولې دي، جلته کړې دي. او د هغې سره سره دلته چې کومې لارې دي هغه لارې هم ډېرې غټې توګه باندې بند کړې شوې دي، کنټینر پکې لګولې شوې دي. او په بل طرف باندې که مونږ د لکس شیبه وروستو خبرونو ته وګورو، نو د کورونو چارو وزیر د خپلو اتحادیانو سره په ګډون چې په هغه کې د مولانا فضل الرحمن زوی مولانا اسد او د پیپلز پارټۍ مشر قمر زمان قایر هم ورسره وو، او ورسره د بلوچستان پارټۍ مشران هم ورسره ناست وو. نو هغوی دا خبره وکړه چې وفاقي کابینې دا فیصله کړې ده چې د جمهوریت یا د لانګ مارچ په نامه باندې به چاته هم اجازه نه ورکړل کیږي، ځکه چې په 2014 کال کې چې کله دوی د لانګ مارچ اجازه اخستې وه، نو دوی د واده خلاف وکړله او دلته چې رالل نو ریډ زون ته لاړل او پارلمان یې ګیر کړو، وزیر اعظم کور باندې حمله وکړله او د سیول نافرمانۍ حکمونه یې ورکړل. خو په بل طرف باندې که موږ وګورو ورسره د پی ټی آی چې کوم مشر دی عمران خان،
ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې کوم موجوده حکومت ته دوی دا ویلي چې په 2014 کې پاکستان ترکین صاحب په دغه سیلانګ مارچ کړی وو یا درنی کړی وي د څو میاشتو لپاره، او د هغې دوران به دوی دغه خبره وکړه چې یا دا تور ولګوو چې عمران خان دغه سی حمله کړی وي د عمران خان په مشرۍ چې کوم په دغه احتجاجیانو.
بېخي اصرار چې کله دوی خبري غونډه کوله کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله، هغه په سر کې دا خبره وکړله چې په کال 2014 کې پی ټی آی او عمران خان دا اجازت اخست و چې موږ دلته د لانګ مارچ د پاره راځو. خو دلته چې راغلل انتظامیه دوی ته صرف د لږ ساعت د پاره اجازت ورکړې وو، خو د هغې خلاف ورزي وکړه او دلته چې رالل کېنستل او هغې نه پس دوی بیا انتشار جوړ کړو. نو وایي چې داسې خلکو ته مونږ په دې بنیاد باندې چې د جمهوري حق دی یا دوی د لانګ مارچ دپاره راځي مونږ اجازه نشو ورکولی ځکه چې دا سرخار دی او دلته ترخګري راته زیاتېږي، امنیت خرابېږي، په دې بنیاد باندې دوی ته مونږ اجازه نه ورکوو چې دوی دلته لانګ مارچ وکړي.
او بل خو بیا عمران خان څه ویلي دي؟ هغې هم نن خبري غونډه کړې.
بېخي عمران خان هم نن په پېښور کې په دغې سات کې چې کله د کورنیو چارو وزیر پر خبري غونډه کوله، هغې هم په پېښور کې خبري غونډه وکړه او دا خبره یې ډېره په ډاډه وکړله چې هغه به سبا د پېښور د خیبر پښتونخوا نه راوځي، قافله به راولي او دا به د تاریخ غټه قافله وي. او ورسره ورسره د په خپل غونډه کې په عدلیا باندې او په نیوټرل ټکه استعمالولو چې نیوټرل د هم د دې خبرې گواه اوسي او هغه د هم دا سیزونه ګوري ځکه چې خلک د ټول چیزونه خپل مخې ته یشي دي، مشاهده کوي او کچرته دوی په دې باندې خاموشه پاتې شي نو دا به د وخت ظلم وي او د ملک او د ریاست سره به زیاتوب وي.
نیوټرل تیر وختونو کې د دوی مطلب د نیوټرل نه همدغه پاتې شوی اسټیبلشمنت یا پاوز کنه
بېخي د دوی د زل هم چې کله د نیوټرل ذکر کول نو د دوی اشاره د اسټیبلشمنت طرف ته وه او اسټیبلشمنت دا خبره ځکه چې دوی د عدالت هم په واشګاف الفاظو کې ذکر وکړلو او ورسره ورسره د نیوټرل ذکر یې په خپل خبري غونډه کې درې څلور ځله د وکړلو چې د هغې نه د مراد اسټیبلشمنت او ورته ویلي چې تاسو د حالات په خپل نظر لاندې وسپئ که اوس هم تاسو مطلب داسې حرکت ونه کوي یا داسې راوچت نه شي نو د ملک زمونږ چې کوم د قائد اعظم په شانتي یا د علامه اقبال د خواهشاتو ملک جوړوي د ملک به د نورو کرپټو خلکو په لاس کې لاړ شي او د ملک به طبیعي طرف روان وي. دا خبره د په ډاډه وکړله چې مونږ به سبا په هر صورت راځي څوک موکلار بندول شي هغه د لارې بند کړي.
او دا هم راته لنډ ټوکی وایي چې لارې اوس ټولې بندې دي، کمی کمی لارې بندې دي او داسې د پی ټی آی ځینې مشران دا هم وایي چې د پولیسو لخوا د چاپو پر مهال د دوی ځینې غړي نیول شوي دي او په لاهور کې بیا یو پولیس چارواکی هم وژل شوی دی. هغه پولیس چارواکی چې ویل کېږي څنګه تاسو وختي هم ویلي چې هغه تلو د پی ټی آی یو غړی نیوه.
بالکل لاری د پنجاب په اړه ورته وګورو نو د پنجاب چې څونه غټه غټه مین مین لاری دي چې اسلام آباد ته راځي هغه که موټر وی دا که نورې لارې دي هغه بندې کړې شوې دي او په دغه رنګه د پېښور نه چې کومې لارې راځي اسلام آباد ته دغه هم بندې کړې شوې دي. په اسلام آباد کې د ننه تر اوسه پورې چې کوم لارې دي هغه د ریډ زون طرف ته چې کومې لارې ځي هغه بندې کړې شوې دي خو په هغه کې یو لاره خلاصه پرېښې ده چې هغه ته مارګلا روډ وایي. مارګلا روډ باندې هغه خلک صرف پلیر اتلی شي چې د چا سره مخصوص کارډ وي او په دې سره یو بل سیس پکې زیاتول غواړم د حکومت ویان دی مریم اورنګزیب لکس شبه مخ کې یو خبري غونډه کړې ده او دا ویلي دي پکې چې کچرته د سوي چې عمران خان یا پی ټی آی دلته راځي او دلته که دوی تر کوم حد پورې ځي نو د هغې حد پورې به مونږ هم ورسره ځو او د دوی چې کوم زور کوي هغه زور به مونږ رکاو کوو ځکه چې مونږ دلته په ملک کې په هیواد کې چاته د بدامنۍ اجازه نشو ورکولای.
ډېر زیات تمنا د مشرډیو خبریال وو ګور مسیتا سره معلومات درکول چې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ د مخنیوي لپاره حکومت څه کوي او بیا پی ټی آی څه دریځ لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اودونکو خیبر پختونخوا ته چرما د بلوچستان د شیرنی ضلع په ځنګلونو کې لګیدل وور د مړکولو په خاطر د ایران څخه جهاز رسیدل او هغه لنن څخه په ځنګل د اوبو پاشلو کار اهم پیل کړی دی. بل پلو ته بلوچستان های کورټ احمد شیرانی د ځنګل د وور لګیدو په اړه له حکومت څخه راپور طلب کړی ځکه چې په سیمه کې ځایي خلکو ویلي چې د حکومت د بېغورۍ له وجې د دو اونیو څخه د یاد او وور د مرکولو لپاره وبخي. د سیمه خلک وایي چې د حکومت د بیغوري لوجه د دوه اونیو څخه د زیات وخت تر دوه باوجود هم د غور نه دی بچل شوی چې له عملي دوی ته ډیر تاوان اوخته. نور تفصیل کوټه د مشال خبر جال ایوب ترینه کوي.
و خیبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان د ضلع شرانی په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره د ایران څخه راغلی جهاز د مئی په څلورویشتمه نیټه خپل کار پیل کړی دی چې له امله د چارواکو پوینا د شنه غره او کوه سلیمان په لمن کې لګیدلې اور به ډیر ژر مړ شي. په دې ترڅ کې د مئی په څلورویشتمه نیټه په سیمه کې د ځنګلاتو د حفاظت لپاره کارکوونکي ادارې ډبلیو ډبلیو اف وغړي یا مسخیل راته وویل چې د ایراني جهاز له لوري د ځنګل پر هغه برخو اوبو پاشي ته ځایي خلکو هرکلی کړی دی چیر چې د دوو اونیو راهیسې اور لګېدلی دی.
جهاز راورسېدی او سپرې وکړه او اوس به موږ ورځو ګورو بې امپیکټ چې څونه ختم کړی دی. د کلي والاو په خبره دا ده چې مطلب حالت ښه او به یې واچولې دا کوم افیکټډ ایریا د شیزا شو کړی د لچ مزه یې ده. بیا ها د ته امدی د تر زرغونه زوره پورې د سی د وړې د پټې د دوی میشن دا د شدا وسړی بیا
په دې ترڅ کې مې د ژوب د کمشنر بشیر احمد خان بازی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته نو مړې د مئی په دروشته منېټه د مشالی ډو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې و چې ډیر ژر به د ایرانی الوتکې په مرسته د غور مړ کړل سي. بل پلو ته دلته په بلوچستان هایي کورټ کې هم د شرانی د ځنګلاتو د اور په اړه خبرې او پوښتنې راپورته شوي دي. په دې ترڅ کې د کوټ نامتو وکیل سید نذیر آغا ایډوکیټ د مئی په څلورویشتمه نیټه و مشالیډو ته وویل چې هایي کورټ د شرانی د ځنګل په اور وژنه کې د ځنډ څخه په کار اخیستلو باندې حکومتي چارواکو څخه د مئی په پنځویشتمه نیټه رپورټ طلب کړی دی.
موږ په بلوچستان هایي کورټ کې مستخیل او ساسات په شرانی په ځنګلاتو مور لګېدلې دي. په دا باندې د بلوچستان هایي کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس روز خان بړي سمبر دا وو اینا وکړه چې اور بل دی چې اور به موږ څنګه مرخو فتل د دا احشد ضرورت دی. دا موږ ټولې د ایران څخه یو الوتکه راغلې ده هغه ناکافي ده. موږ اړو سړو ملکونه دي په هغه چاره به مرات دي دا هغه سره دا رقم الات ته الوتکې شته هلیکاپټران شته چې اور مړ کوي. نو زموږ د صوبې وزیر اعلی صاحب چې دی هغه دې فوري طور پر د دا ملکو سره اپیل وکړي چې د دې ملکو طیارې او د دې هلیکاپټران او د اور باندې چابو پای کوي هغه رقم الات د دا ملکو وغوړي. نو په دا باندې بلوچستان هایي کورټ چې جسټس بالکل زموږ خبره وینا واورېدله او مراسله یې وزیر اعلی صاحب ته واستوله.
هلته په سیمه کې هم ډېری ځایي خلک د اور په مړ کولو کې پر ځنډ باندې سخت خواشینی دي او تیر ورځې د یوې جرګې د لارې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د شیرانی د چلغوزي او زیتون د ځنګل د پاتې برخې د خوندي ساتلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه د جرګې وغړي سالمین خپلواک راته وویل
نو په دې مایوسکن صورتحال کې موږ پرونو دې ته مجبور سول چې موږ به جرګم وکړه. نو بیا هم دا پریکړه وکړه چې چونکې دلته دا خلک د اور مرکوي نه بلکې دا د یو ډیر لوی ډیزاستر په انتظار دي چې لوی ډیزاستر وسی نو بیا به لوی ډیرې پیسې به راځي. نو د ډیرو پیسو په نتیجه کې لکه څنګه چې یو جنرل پرسپشن دی ډیزاستر منیجمنت والا بیا خلکو ته خیمې ورکوي او لوجستیک ورکوي. د لوجستیک معنی په دې کې بیا د دوی د کرپشن ډیر زیاتې د دوی ګټې په دې کې. نو موږ دا پریکړه وکړه چې دوی چونکې زموږ د ډیزاستر په انتظار ناستي موږ په خپله به زو اشرونه به کوو. یوې خواته زموږ اشرونه لګیا دي یو غر دی زرغون زور چې ډیر ګڼ دی ډیر ډینس دی. په دې کې دا ټیم تقریبا له 1450 څخه د زموږ ملګري بالکل ټرین چک شلی دي کډی شلی دي هرې باندې درختې کټ کړي دي هغه د زرغون زور بچاو کړي دي.
دلته دا خبره ده د ونی ورده چې د شرانی او مسخیل تر منځ په دې ځنګل کې د مې په 12 منېټه اور لګېدلې وو چې لامل یې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. ته ځای چارواک پوینا چې د اور لامل په لوی کچه نه هواز د چلغوزي او زیتون درختې سیزل سی وی دی بلکې په دې کې ځنګلي حیوانانو او مرغانو ته هم لوی زیان اوښتی دی.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې نری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا پام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا ځا یاد لوګي راسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې په دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
دونکو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو مشرانو تیر ورځ د پېښور له کور کمانډر سره جرګه کړې. د جرګې مشران وایي غواړي د امن او سولې خبرو لړ کې خپل کردار ولوبوي. دوی په حکومت او وسله والو ټینګار کړی چې د می دېرشمې پورې شبې اوربندې وغځوي او د اعتماد فضا دې جوړ شي چې د سولې خبرې منطقي انجام ته ورسي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د فاټا ګرینډ جرګې غړی او دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي اضلاعو په شمول خیبر پښتونخوا ټولو ضلعو قبایلي مشرانو کور کمانډر پېښور سره لویه جرګه شوې. د مئی په درویشتمه دغه جرګه کې مشرانو حکومت او فوز ته ویلي چې تحریک طالبان لخوا شوې ډزبندي اوږدمهاله شي. د نامنۍ مخه نیولو لپاره به دوی هلې ځلې توندې کړي. نو په لومړۍ مرحله کې به مشران علما کرام او ځوانان حکومت پاکستان اسلامی امارت افغانستان او تحریک طالبان ته د خط یا لیک په ذریعه د امن سولې پیغام لګي او غیر مشروط سولې لپاره به ټینګار کړي. ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې کور کمانډر پېښور او سیکیورټی ایجنسو سره لویه جرګه د مئی په درویشتمه وشوه او دغه سلسله افغانستان کې د طالبانو حکومت او امن لاسته راوړو وروسته په دې وروستیو کې قبایلي اضلاع او خیبر پښتونخوا کې بریدونه زیات شوي. نو د دې مخانی ولو لپاره دوی غواړي چې قبایل پکې برخه واچوي او د امن لپاره خپل کردار ولوبوي چې خپلې سیمې لا نامنۍ وژغوري.
کومې داسې شبکې دي چې په هغې کې تحریک طالبان پاکستان دی، د دې نه علاوه داعش دی، د هغوی چې څومره بریدونه دي هغې کې زیاتوالی راغلی دی. دا یو خطره محسوسېده چې هسې نه د دې جنګ زیاتوالی دومره ډیر شي چې بیا په دې علاقه کې اپریشنونه شروع شي او بیا به د قبایلي سیمې خلک بیا کډوال کېږي، بیا به د هغوی کاروبار تباه کېږي. نو قبایل په دې کې خپله حصه واچوي. موږ د یو سالس کردار ادا کولو ته تیار یو او دغه لوی سطح باندې اوس یو لری جرګې په صورت کې وړاندې راله چې ټولو نه کور کمانډر صاحب رای واخیسته او چې ستاسو څه خیل دی امن غواړی. ټول په دې یو نقطه باندې متفق و چې امن غواړو. حکومت پاکستان ته هم دا اپیل کوو او اسلامي امارات افغانستان ته هم چې په دې کې خپل برخه واچوي.
نوموړي زیاته کړه چې بغیر د څه شرطه د امن خبرې مخ په وړاندې بوتلې شي او قبایلی اضلاع کې حقیقي امن په نظر راشي، وسلوال سولې ته راشي او ورباندې شرطونه نه بلکې دوی په ټولنه کې فعال کردار ادا کړي.
تحریک طالبان ته اپیل دی چې پاکستان حکومت سره کښېني او بغیر څه شرطونو نه د امن د عمل وړاندې کړي. دا کوم د سولې عمل دی، ډزبندي ده، په دې کې نور توسیع وشوی شي او دا د هغې پورې ډزبندي وي تر څو پورې چې خبرې ټاکلې شوې نه یو منزل ته نه وي رسېدلي او د امن کمې لارې چارې چې قایم شوې نه مقرر شوې نه او په هغې باندې عمل درآمد شروع شي او یو بل سره د اعتبار دپاره دې څه قانونه واخیستلې شي په معاشره کې دې د هغوی یو فعال او شهري جوړېدلو یا هغوی ته دوباره یو جون تېرولو دپاره یو لاره ورکول دي، د هغې دپاره دې هم اقدامات وکړی شي.
یا د جرګې غړو تېره ورځ په دې لړ کې خپله خبري غونډه هم کړې او په ټولنیزو رسنیو یې ویډیو خپره کړې. دا یادونه ده چې افغانستان کې طالبانو حکومت راتلو پس د قبایلي مشرانو په وار وار له وسلوالو سره د امن سولې په باب لا خبرې شوې او تحریک طالبان لخوا د اپریل په میاشت کې ډزبندي اعلان هم شوې خو لا هم دغه خبرې منطقي انجام ته نه دی رسېدلې او وخت په وخت قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا کې وسله وال بریدونه شوي. تیره ورځ هم د امنیتي چارواکو او آی اس پی آر په وینا شمالي وزیرستان میرعلي کې د فوز په څوکۍ وسله وال برید کې دوه د ایف سی ملیشا ځواک سرتیری وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د ځوانو د ګرانېدو په اړه په خبر پښتونخوا سمره کې پرونو د اپوزیشن او حکومت یو کړو ترمنځ توده بحثونه شوي دي. ځینو سیاستوالو غوښتل وکړه چې د ځوانو پر مخ زیاتېدونکو بیو په اړه باید له وفاقي حکومت سره ځکه خبرې وشي چې اکثره دوایي جوړونکي کمپنیانې په وفاقي کچه کار کوي. د امینشل ګوند غړي صدر حسین بابک په دې نظر وو چې عمومي ډول د خبر پښتونخوا حق نه دی ورکړل شوی او سیاسي ګوندونه باید دا مسله د مرکزی حکومت سره راپورته کړي. تفصیل د غلام بوس په راپور کې.
د دوایانو د نرخونو د لوړېدلو او ورس په ورس د ګرانۍ د بوج زیاتېدلو په اړه دا تود بحث د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ترسره شو او د حزبي اختلاف او د حکومت د غړو لخوا په دغه اړه بیلابیل وړاندیزونه او غوښتنې مخې ته راغلي. په دغه مهال د عوامي نېشنل ون سردار حسین بابک په خپله تفصیلي وینا کې وویل چې که حکومتي او د حزبي اختلاف غړي په شریکه د مرکز نه خپل وسایل او بقایجات ترلاسه کړي نو خیبر پښتونخوا صوبه به دومره غني شي چې د هر رقم شایانو د ګرانۍ په ستونزه به قابو عمومي. سردار حسین بابک زیاته کړه د جمعیت علماء اسلام پی د اسمبلی غړی نعیمه کیشور د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل دوایانې ډېرې زیاتې په ګرانېدو دي او د دې بنیادي وجه دا ده چې د ډالر نرخ ډېر لوړ شوی دی. نو چې په دې رفتار ډالر روان وي نو په هر څه به د دې اثر وي. نو د دوایانو نرخونه هم په تیزۍ سره روان دي. د اسمبلی په غونډه کې په مرکز کې د پاکستان تحریکي انصاف په تیر وفاقي حکومت نیوکې وشوې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې د هیواد د اقتصاد د جوړولو او ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې کوټلې تګلاره نوه جوړه کړې. نو په دغه وجه اوس ګرانۍ نوره هم په زیاتېدو ده. خو په صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریکي انصاف د صوبایي اسمبلی غړو په مرکز کې د خپل ګوند د تیر وفاقي حکومت د اقتصادي او تجارتي پالیسیو دفاع وکړه او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل نن تاسو وایئ چې عمران خان رعایت ولې ورکړی وو خو چې بهر ناسو نو ویلې چې په هیواد کې تیل ارزانېدلی شي. نن خو حکومت د دوی په لاس کې دی وس دې ارزان کی. دوی ولې د حکومت د راغورځولو کوشش وکړو؟ تاسو د دوایانو خبره کوئ. ستاسو وزیر په وفاقي حکومت کې ناست دی، هغه ته ووایئ چې د دوایانو نرخ راکم کړي. دا خو د وفاقي حکومت کار دی. د تحریک انصاف غړو په خیبر پښتونخوا صوبه کې په ولس د دوایانو د زیاتو نرخونو د بوج کمولو لپاره د صوبایي حکومت د صحت کارت د پروګرام ذکر هم وکړو او دوی وویل چې په اسپیتالونو کې د داخل ناروغانو علاج او درملنه د دغه پروګرام لاندې په وړیا توګه کیږي. خو د حزبي اختلاف غړو وویل چې دغه سهولت نه هغه خلک ګټه نشي ترلاسه کولی کوم چې د زړه، سا او دمې یا شکرې د ناروغو په رنګ د نورو ناروغو سره مخ دي او ټول عمر په کور کې په دوایانو گزاره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته وګستې نور هم یو شمیر راپورن لرو خو وخت 15 بجې نو لفرخند صد خبرونه لنډي جوړو.
دا اسلام آباد انتظامی نن په هغه خار کې دفعه یو سلسلور سلوختم لګولی. دا په داسې مهال ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور د مئی په 15مه نیټه د لاریون کولو د اعلان خبره یو ځل بیا وکړه او زیاته کړه چې د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو به په اسلام آباد کې احتجاج ته دوام ورکوي. بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي عمران خان په هیواد کې ګډوډي جوړول غواړي او دوی به ورته د دغه اجازه ورنکړي. خیبر پختونخوا ته سیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مړکولو لپاره د ایران نه ورغلي جاس نن خپل کار پیل کړی دی چې لامل یې د چارواکو په وینا د شین غراو د سلیمان په غرونو کې لګیدلې اور به ډیر زر مړ شي. د شیرانی او موساخیل ضلعو ترمنځ په دې ځنګل کې د مې په 12مه اور لګیدلې وو چې لامل یې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. په دغه اور کې د چلغوزو او زیتون ونو ته سخت تاوانونه رسیدلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما یو ځل بیا په دې هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو او ملي پخلاینه ټینګار کړی دی. یوناما د مې پر 23مه په ټویټر لیکلی چې د دې دفتر مشر ډیبورا لاینز د خبرې پرون مزار شریف ته د خپل سفر پر مهال کړی دی. د ایران د هوایي پوز دوه پایلټان د یو جنگي جاز د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. دا پیښه هغه وخت شوې چې کله یو جنگي جاز تر ټریننګ پر وخت ایران په ناین ښار کې وغورځېد. د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا د خبر لمخې دغه پیښه نن سهار مهال شوې ده او د یو پوځي چارواکي لخوا لیکي چې دغه پیښه د یو تکنیکی ستونزې له کبله شوې ده. دوی پاړه پلټنې پیل کړې دي او پر اوکراین د روس ته یرغل وروسته د جنگي جرمونو په لومړی مقدمه کې د کیف یو عدالت د روس یو 21 کلن سرتیری وادیم شیشیمارین ته د یو 12 وګړي د وژنې په تور د عمر کې سزا وربلې ده. قاضیانو د مئی په 23مه دغه روسي پوځي ته دا سزا واوروله.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل او په دې نمای کې هم ساس لپاره یو شمیر موضوعات لرو. خو تر هر څه مخکې راځو د ته چې د یوکراین په وزوای روسي د یوکراین د لوهانسک سیمه په ختیځ کې حمله ته شدت ورکړي او د برتانیا استخباراتو ویلي چې که څه هم روسي په یوکراین کې خپل بریدونه ته دوام ورکړي دي خو بیا هم د یوکراین د مقاومت ځواک پورا قوی دی چې د غرازه دغه حمله مخه ونیسي. تفصیل د نجاس نوري په دې راپور کې.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تیره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زیلنسکي په داووس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل روسیې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوي بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حملې پر اوکراین کړي دي. په عین حال کې د بریتانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د معاصرې کړۍ راتنګ کړي او د دې تر څنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونو ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومانداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوویت دونیتسک ښار روسیه ونیسي دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیسک ډېرې سیمې د روس په لاو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسېدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بې
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو د طالبانو د حکومت لخوا د درې هوایي ډګرونو د تنظیم چارې عربي اماراتو ته وسپارل شوې. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال د دې تړون په اړه وویل چې عربي امارات به د هوایي ډګرونو د بیرته رغېدو ترڅنګ مسلکي او په نړیواله کچه خدمات وړاندې کړي. د طالبانو حکومت له پیله شاوخوا لس میاشتې وروسته د کابل او ځنو ولایتونو د هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه له اوږدو خبرو او وخت وروسته نن سه شنبه له متحده عربي اماراتو سره تړون لاسلیک شو. تفصیل په دې راپور کې:
د طالبانو حکومت له پایله شاوخوا لس میاشتې وروسته د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه له اوږدو خبرو او وخت وروسته نن سه شنبه د می میاشتې په 24مه نیټه له متحده عربي اماراتو سره یې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر د دې تړون د لاسلیک په اړه په یوه خبري ناسته کې وویل چې د تړون د ډګرونو د خدماتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد لپاره ستره ګټوره پروژه ده. نوموړي له ټولو نړیوالو هیوادونو او ادارو د ورته تړونونو په شان په افغانستان کې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پنګونې غوښتنه وکړه.
هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه گذاری یا د قرارداد لري، هغه دې مطمئن وشي چې ان شاء الله موږ د امنیت تضمین کو. د سر او مال هر څوک چې وغواړي هر ملک موږ آماده یو چې په هر بخش کې کار په مدنیاتو کې کاغه د نور میدانو په قرارداد کې خبره را سره کی مزامدای.
خغلی برادر وویل چې د دې تړون تر عمل کېدو وروسته به په کوردنه نو بهر عام خلکو سوداګرو او پانګوالو لپاره به د تاګ راتګ زمينه برابر شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د متحده عربی اماراتو الوتنو ته د ځمکني خدماتو وړاندې کوونکو په نوم له یوې کمپنۍ سره وروسته له هغه تړون لاسلیک کړ چې تر دې وړاندې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم او کنټرول ترکی او قطر ته د ګډ قراردادونو د کېدو راپورونه خبره سوي وو. په دې قرارداد کې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر او کندهار او هرات ولایتونو هوایي ډګرونه شامل دي. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت مرستیال غلام جیلانی خان وویل د دې تړون تر عمل کېدو وروسته د یادو هوایي ډګرونو چارې په مسلکي او نړیوال ستاندارد په اساس به مخته ځي. بلخو د متحده عربي اماراتو د تړون کړي کمپنۍ گاک جی 24 استازي رزاق اسلام محمد عبدالرزاق وویل چې د تړون تر نهایی کېدو وروسته به ټول نړیوال الوتنو ته هم زمينه برابر شي.
As a result of this contract, the first is that
د دې قرارداد په پایله کې به لومړی نړیوال ټولنو د اماراتو هوایي شرکت په ګډون نړیوال الوتنې چې په تیرو څو میاشتو کې له دې هیواد لري وي هیله ده چې بیرته به راوګرځي. زه ګورم چې دا ایرلاینونه بیرته راځي او اسانتیاوې ورته برابرېږي. دویمه مسله د هوایي چلند نړیوالې اتحادې له لوري د پیژندلو مسله وه چې پخوا دا وه او اوس به بیا رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ترمینلونو د تخریب او ګډوډېدو لامل نړیوالې الوتنې ځنډولې وي، خو له څو میاشتو وروسته یوازې پاکستان، ایران، ترکیه او عربي اماراتو خپلې الوتنې بیرته پیل کړې.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی روانه
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لډو ته وګستي اوریدونکو، په کورما ضلع کې ځایي مشرانو د شخړو هواري متبادل نظام یا الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن لپاره جوړه شوې کمیټې د فالولو غوښتنه کوي. دی وایي ځایي خلک مجبور دي چې خپلې شخړې د عدالتونو له لارې حل کړي، ولې چې هغه کمیټې غیر فعاله ده. د خیبر پختونخوا داخله او قبایلي امور محکمې لخوا تیر کال په قبایلي ضلعو کې د آی ډی آر اکټ رسمي نوټیفیکیشن شوی چې له مخې یې هلته د 50 غړو کمیټې جوړ کړې شوې. د مشران د یاد کمیټې غړو د زیاتولو غوښتنه هم کړې. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې یاد کمیټې به فعالوي. تفصیل د طارق ورغزی په دې راپور کې.
په کورما ضلع کې ځای مشرانو د ګلپورز غوښتنه کړې چې د شخړو هواري متبادل نظام یا الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن لپاره جوړ شوی کمیټه د فعال کړی شي، او بل دا چې په هغه کې د علاقې او یا قوم په سطح مزید غړي و شامل شي چې نمندګي په خړډول وشي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته وایي د یاد کمیټه جوړېدو بنیادی مقصد دا و چې ځای خلکو ته د خپل رسم او رواج مطابق زر او په اسانه طریقه ورته انصاف ورکړي شي، خو چې اوس غیر فعاله ده نو دوی خپلې شخړې د پیچیده نظام لاندې په عدالتونو کې حل کولو ته مجبور دي.
چې کومه هم مسله عدالت راوړ شي هغه بیا په هفتو یا په میاشتو یا په کلونو نه، بس هغه بیا پراته پراته ای. او بل دا د عدالت ډېر خلک تاک دي وای نه هم نشي کوله، چې هلته د وکیل پیس نه لري، هلته هغه د کرایو واس نه لري، هلته هم د کلونو چې کومې خرچې دي تاک را تاک دي هغه نشي برداشت کول.
د خیبر پختونخوا داخله او قبایلي امور محکمې لخوا تیر کال د مئی پر 28 په قبایلي ضلعو کې د ای ډی آر اکټ رسمي نوټیفیکیشن شوه چې له مخې په کورما کې ضلع انتظامې د 50 یو کمیټه جوړ کړی و. د پاړچنار حاجی روف حسین مشال لډیو ته وای په ضلع کې د کمیټې لپاره نور خلک دی واخستل شي، ولې چې پکې د پوره قومونو او علاقو نمائندګي نشته، او زیاتوي نوې انتخاب د هغو خلکو شي چې حقدار وي او بل هغوی اهلیت لري.
ډېر د سي تعلیم یافته او خيار او تجربه کار مشان ته نه پاتې دي. ډېر زړه روایتي مشان خسته دي، دا نه څه موږ مشان تزهیک کوو، مطلب خلکو غوښتنه دا ده چې په کور د نوي تعلیم یافته دور کې په کور د تعلیم یافته خلکو هم دي ده، لیکن نمائندګي او رسایي کې ورکی وي.
بلخوا د کورمه انتظامی مشر وصل خان خټک مشال لډیو ته وایي که څه هم په سالسانو کمیټې کې د ضلع هر کام نمائندګي شته، خو بیا هم د نورو تنانو ورته ضرورت دی چې د خستو لپاره کوشش روان کړي. وصل خان خټک زیاتوي د سالسانو کمیټې به فعال کوي، او که د دې په لاره کې د حق غړو د ختمولو خبره هم مخې ته راغله، کم چې خپل کار په ایمانداري سره نه کوي نو اخلي به
د غي امپیکټ او غي افیکټ زیات په کار دی. ما لري د دې یو ریویو کړي دي، نو د دې نه پس ان شاء الله کې ډی آر کې کم ممبر زیاتولو ضرورت دی، نو موږ به غو ګورو، او که څوک په ډی آر کې صحیح نه کار نه کوي یا صحیح نه پرفارم کوي، نو هغه به موږ غي په ځای بل کس ریپلیسمنت ورکړو.
په 2013 کال کې آئینی ترمیم تر منځ وروسته قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوی چې ورسره د اف سی آر قانون لمنځه تللی، او هغه ته اوس د پولیسو او عدالتي نظام غځېدلې دی. په قبایلي ضلعو کې صوبایي حکومت تر قانون سازي وروسته هله د ای ډی آر په شکل کې یو بل متوازی نظام نافذ کړی، کله چې ځایي خلکو لخوا د ځمکو شخړې او هغلته نورو کشالو د حل لپاره د جرګې پخواني نظام د بحالولو غوښتنه وشوله. په قبایلي ضلع کې د جرګې دا نظام د خوښې پر بنیاد دی چې که څوک ورنه استفاده نه اخلي او یا د کمیټې په غړیو اعتماد نه وي، نو حقوی کولی شي چې خپله مقدمه پولیس او یا عدالت ته یوسي او حوالته حل رو بسی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
سره لدې چې د پاکستان نوې اطلاعاتي حکومت وفاقي چارواکو ویلي وو چې د بجلی لوشډینګ به بیخي ختموي، په خبر پختونخوا کې خلک شکایت لري چې دا وعده نه دی پوره شوې. د خبر پختونخوا د ځینو سیمو خلکو مشالو سره په خبرو کې ویل چې ګرمي زیاته او بجلی کمه ده، چې له وجې ولس ډېر په تکلیف کې دي. دوی له صوبایي حکومت غوښتي چې د وفاقي حکومت سره د بجلی د شریکولو د فیصدۍ په مسله خبرې وکړي. شبیر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د محکمې موسمیاتو تر مخه دا وخت د ملک میدانی علاقو کې ګرمي ډیره سیوا ده او درجه حرارت د 35 تر 40 ډیګری سینټی ګریډ او ځینې ځایونو کې دینه هم سیوا دی او بیا د کم بارانونو له وجې راتلونکي ورځو کې ګرمي نور هم د سیوا کېدو امکان یې څرګند کړی دی. دغه ګرمۍ زیاتېدو له وجې د بجلی استعمال او غوښتنه کې هم زیاته اضافه شوې ده. عام ولس وایي تر 1300 ګنټو لوډ شډنګ د دوی ژوند ډیر اغیزمن کړی دی. حماد ناصر پیښور کې روزګار کوي وایي چې ټول روزګارونه ورسره ډیر اغیزمن شوي دي.
لوډ شیډنګ د حد نه زیات شوي دي. تقریبا 12-14 پورې کومې لوډ شیډنګ وي ته هی تکلیف دی چې بجلی نه وي نو کارخانې فیکټرۍ وای وړې چې کوم دي کاروبار ختم خلک تیږي نه او سره ډیر افیکټ کیږي. زمونږ ګورنمنټ آف پاکستان د اپیل دی چې مهرباني وکړي او دا مسله حل کړي.
دا پام وړ ده چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف 13 میاشت خپل یو بیان کې ویلي وو چې د مې میاشت نه به لوډ شیډنګ تر ډیره حده کم کړی شي او د بجلی پیداوار به هم سیوا کړي ځکه چې د بجلی پیدا کولو پاور پلانټونو د مرمت کار هم روان دی او د دې لپاره به تیل او ګیس هم راغواړي. محمد فواد چې د ایر کنډیشنرو او د فریجونو په دکان کې د مرمت کار کوي وایي چې ټوله ورځ ګرمۍ کې کار روزګار وکړي خو کور کې د شپې د لوډ شیډنګ له وجې آرام نشي کولی.
حکومت اعلان کړو چې د یک مهینه لوډ شیډنګ مکمل ختمیږي خو پته نه لګي چې د محکمې ته د وزیر اعظم اړو سخکاري نه چې وزیر اعظم کې سشته نه او کسه وجه ده چې د دوی په اعلان عمل درآمد نه کیږي. بازار ته راشو دې اړو غونډه روز وکړو چې ماښام کور ته لاړ شو بیا بجلی نه په ورځ کې ټوټل 24 ګنټو کې کله 16 ګنټې لوډ شیډنګ وي کله 18 ګنټې لوډ شیډنګ وي او هغه هم د پاو پاو وخت وقفې سره کله پاو وخت پس لاړ شي کله دغه نیمه ګنډه بعد لاړ شي آرام به وجه هلته کې بجلی والا د وجه بیا غټ خلک خو چې کوم دي هغوی سره جنریټر هم شته چا ځان ته شیشې لګولي خو غم د غریب عوام.
ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي چې د وابډا سرچینو تر مخه دا وخت ملک کې خوشا 60,000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي. ضرورت 6,500 میګاواټه دی نو کمی خوشا 6,000 میګاواټه ته رسیدلې دی. دا یادونه نه چې د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر خورم دستګیر د مئی په 9 لاهور وابډا هاوس کې د نېشنل ټرانسمیشن اینډ ډسپیچ کمپنی چارواکو سره په دې اړه لیده کاته کړي او ورته هدایت کړي چې د بجلی پیدا کولو پر روانو منصوبو توندي وکړي چې لوډ شیډنګ کم کړي شي. دوی خپل یو بیان کې دا هم ویلي چې زیات لوډ شیډنګ د دې له وجې هم دی چې تیر حکومت د بجلی پیدا کولو لپاره تیل ګیز او کویله نه و اغستی او همدغه وجه ده چې ځینې پلانټونه دا وخت بند پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اذن کو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې په تیرو څو ورځو کې په دریو خبریالانو مقدمه جوړ شوې دي. دا مقدمه د بغاوت او خلکو راپور راپارولو ترهګری او نورو مادو لاندې درج شوې دي. په دې مقدمو کې تر اوسه کوم خبریال البته نه دی نیول شوی. دا مقدمه د شخصي ټلویزیون سمان نیوز پخوانی انکر عمران ریاض خان، د ایر وای نیوز د یو پروګرام کوربا او خبریال صابر شاکر او ارشد شریف پر ضد د سند صوبې په کراچۍ، حیدرآباد، دادو او ټټا سیمو کې درج شوی دي. تفصیل له کراچۍ د مشال ډو خبریال نیاز علی خان کوي.
د پاکستان فیڈرل یونین اب جرنلسٹ جنرل سیکرٹری اعجاز احمد مائی پسلی رشتما مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل چې په دې مقدمو کې په خبریالانو او انکرو د بغاوت خلک د ریاست په ضد راپارولو د تهګرۍ او نورې مادي شامل دي.
پاکستان میں اوور آل صحافیوں کے لیے سچویشن بہت ہی خراب جا رہی ہے.
دی وای چې په پاکستان کې په مجموعی توګه د خبریالانو لپاره حالات ښه نه دي. هر څو میاشتې وروسته د خبریالانو په ضد دا ډول مقدمې مخې ته راځي چې څوک هم په ریاستي ادارو نیوکې کوي په ضد د بغاوت او غداری مقدمی جوړی گی. ځنې وخت خبریالان او بیا د میډیا ادارې ل خپل حق یا قانون څخه هم تیریږي او بیا په فیلډ کې موجود خبریالان، کیمرمن او فوټوګرافران د دغه ښکار کیږي. د شخصي ټلویزیون سما نیوز پخوانی اینکر عمران ریاض خان پزت پسند په ټټا د بیجی پولیس سټیشن کې په جوړه مقدمه کې بغاوت ته د حسور کولو خلق را پارولو خلق تر هرګری ته را بلل او نورې مادي شامل دي. په مقدمه کې مدعی ویلي چې ما اوریدلی چې عمران ریاض خان په ټولنیزو رسنیو د فوز او ریاستی ادارو په ضد اشتعالنګون کې ژبه کاروله. بلخوا د مای په یوویشتمه په حیدرآباد او کراچۍ کې د ایر وای نیوز اینکر ارشد شریف په ضد ایف آی آر درج شوی دی. په مقدمه کې لیکلي چې ارشد شریف په یوټیوب چینل د خبریال متی الله جان سره په خبرو کې د ریاستی ادارو بے عزتی کړي او په فوز کې د کرکې خپرولو لپاره خبرې کړي دي. خو د پېښور پریس کلب پخوانی نائب صدر او خبریال سیف الاسلام سیفی وایي چې په کومو خبریالانو په ضد تازه مقدمې جوړې شوې دي دا د تحریک انصاف ګوند پلویان ګڼل کېږي.
پاکستان کی سمر کے پولیٹیکل پولرائزیشن روان دے جو ارے طرح طرح صحافت کے ہم دا یو رجحان پیدا شی اور دیکھ اضافہ شی دا کہ صحافیان کے دے آگا کم پیشوارانا دموارے کے دے آگا سر تا رسول کو دے آگا مختلف سیاسی گندن ہو یا ہو سوکسینان دور شی دی اور یاد آغیت ورکران ہو یاد لیڈرشپ دے خواہشات مطابق دے جان دا یو صحافت دے جس کے رنگ ورکرے دے اور دی بانے کے کم مقدمات دور شی دی نظر خل صحافت کیا گا تیارین ہوتی دی اور زدہ کی
بلخوا د مای په شلمه د سند په دادو سیمه کې هم یو مقدمه جوړه شوې چې پکې ارشد شریف او د ایر وای نیوز خبریال صابر شاکر نمونه شامل دي. په کراچۍ کې خبریال او د کراچۍ پریس کلب پخوانی نائب صدر نعمت خان وای چې د وړاندې نه د حمید میر او نورو په ضد هم د بغاوت مقدمه جوړې شوې وي. نو بیا هغه وخت دې انکرانو هغه مقدمه صحیح ګڼلې او د بغاوت او د غداری سندونه ویشل.
دا سنوی خبرونه دینه مخکی د مختلف صحافیانو خلاف د غداری او د ملک د بغاوت او په دغه اقدامو دلاندې مقدمه در شوی دی چې په هغه کې حامد میر، اسد تور، احمد نورانی او مختلف نور بلاش صحافیان شامل دي. خو په دې مسلې ته کوم ګورو په یو نظر باندې اوس یو مهم شروع دی او په دې کې دا موجوده چې کوم صحافیانو خلاف ایف آی آر کټ شوی دی دا صحافیان دي کله چې د حامد میر خلاف یا د نورو خلاف کوم مقدمه در شوی نو دی دا هغه ډیفند کولی او دا هغه پاک کی مهمونه چلولو.
په پاکستان کې چې وخت په وخت په خبريالانو مقدمه جوړیږي په حامد میر، اسد تور او نورو په ضد په تیرو مقدمو چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان سنو ویلي، خو اوس په خبريالانو په ضد په تازه مقدمو د پی ټی آی مشر عمران خان دغه ایف آی آر کولو غندنه کړي او دای سیاسي انتقام بللې دي. عمران خان په ټویټر په خپل یو بیان کې په حکومت تورو لګوو چې حکومت د جعلی ایف آی آر تر شا لاس لري. د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولریټي اتارټي پیمرا د مای په شلمه په خپل یو بیان کې خبرداري ورکړې چې هر هغه مواد چې د ریاستی ادارو د فوز او د عدلیه د بدنامولو هڅه کوي د خپرولو په وړاندې ترې ډډه وشي. یاد دی وی چې د پاکستان د فوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر لخوا په دې رستیو کې په یو خبر شوی بیان کې ویلي وو چې په دې رستیو ورځو کې په هیواد کې په روانو سیاسي خبرو کې د پاکستان فوز او د هغو د مشرتابه د شاملولو هڅې روانې دي. فوز باید د هیواد په ګټه له سیاسي خبرو اترو څخه لري وساتلی شي. د پاکستان د فوز ویان ویلی وو چې په دې کمپاین کې یو شمیر سیاسي مشران، ځنی خبريالان او شنون کې شامل دي چې په عامو محفلونو، ټولنیزو شبکو سره په بیلابیلو وختونو کې دا خبرې کوي. یاد دی وی چې سور از وړاندې په اٹک کې د یو بل خبريال سمی ابراهیم په ضد هم مقدمه جوړه شوې و. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوزونکو په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنکو پر ښوونځیو بندیز ته دوام ورکړی. په لوګر ولایت کې د ملګرو ملتونو غیر سرکاري نړیوالو ادارو په مرسته د بیړنیو زده کړو کار پیل شوی دی. دا له سکول یا ښوونځي بهر ماشومانو او چټکو زده کړو لپاره پیل شوی پروژه ده. په دې کې هغه جونی او هلکان چې عمرونه ډیر وي د ابتدایي زده کړو لپاره شاملېږي. ځای خلک پر دې پروژه خوشاله دي، خو وايي طالبان دي د جونو په مخ ټول ښوونځي پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې 1000 هغو نجونو او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو، وجهي صندوق یا یونیسف او آی آر سي موسسې مرسته کړې ده. د لوګر د پوهنې رئیس مولوی جنت ګل عزیز مشال راډیو ته وویل
یو دی ودان مستی سره موږ اول طرف نه موږ ته کوم نسبل طرف ځدی سره قرارداد سو سین پنه موږ ترا کړی دي هغه دی لوګر په ساته پټول ول سره کې سلور سو سین په موږ فعال فی الحال لرو سلور سو خون کې نیول پر ګمرلې او تقریبا 2000 مشمان داسې مشمان سیال تعلیم نه به برخه او هغه کې دی تعلیم تر سیتی کړی دا تعلیم باندې مخته او دوی مرحله کې دی آی آر سی مستی طرف یو په ترس کې په تقریبا بند مونږ څنګه زړه داسې مشمان سل تعلیم نبی برخه دی مکتب کې اساسونه لري هغه ته باید تعلیم رسید کې وشي او تعلیم باندې مخسي
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړیزو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري چې له کبله ډیرې ماشومان لزده کړ او خوانځي به برخه پات شوې دي
مخکې وخت کې شرایط چنګي ول ډیر ماشومان نه سوتللی مکتبونه ته دیوغه د فارم غټ کلاس نیوای سو دی وسنې د فارم سو کدی بیا د فارم سنفونه زیات شي نو پدې کې مونږ ډیر همکارم یو همکاري کوم د دې همکارۍ شمنه ورکو
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستونو ته خوشاله دي د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکی مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع څنګه خبر سو ډیر خوشاله سو دلته اوس راځو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکوي د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق کې موږ ته درس راکوي موږ ډیر خوشاله یو لږ نور ته مې دا پیغام داسې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب خدا آینده روخانه
یو بل زکون کې نوریا وایي
خپل پلانونه راتل چې دلته مکتب شروع کیږي تاسو علاقه سره موږ دلته دلته شروع کیږي موږ علاقه سره لرو موږ کو موږ وشک ډیر خوشاله سلو دلته درس سره ډیر علاقه لرو
د ودان مؤسسه مشر محمد عالم غالب وایي دوی سره دوه ډول ټولګي دی یو کلیوالي سنفونه او دویم هم د چټاکو زده کړو په برخه کې سنفونه دي
تعلیمي مودې چې دي د کلیوالي ټولګي لپاره نه همیشته دي او د چټاکو زده کړو لپاره شپږ میاشتې چې په یو کال کې دوه سنفونه وایي خوشبختانه مونږ په دې وتوانیدلو چې په تیر یو کال کې د چټاکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجنیر لپاره دي شپږ میاشتنی دوره مکمله کړو امتحان واخستلو او هغوی ارتقا وکړه اوس په دویم ټولګي کې هغوی درس او تعلیم ته دوام ورکوي مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي موده لا یو څه پاتې ده او په دې نږدې وخت کې به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سن ته ارتقا وکړي
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي همدارنګه تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږمو ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلي پاتې شوي دي
اذن کو همدې سره د نن ورځې خبرونه خیرې شي بوت رسیدلې یو درې منډه کم شپږ بجې شي ل فرخنده صد او رسول خبرونه ورو
دا اسلام آباد انتظامی نن په هغه خار کې د فیو سلسلور سل وختم لګولی دا په داسې محل ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن په پیښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور د مئی په 15مه نیټه د لاریون کولو د اعلان خبره یو سل بیا وکړه او زیات کړه چې د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو به په اسلام آباد کې احتجاج ته دوام ورکوي بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي عمران خان په هیواد کې ګډوډي جوړول غواړي او دوی به ورته د دغه اجازه ورنکړي خیبر پښتونخوا ته سیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مړکولو لپاره د ایران نه ورغلي جاس نن خپل کار پیل کړی دی چې لامل یې د چارواکو په وینا د شین غراو د سلیمان په غرونو کې لګیدلې اور به ډیر زر مړ شي د شیرانی او موساخیل ضلعو ترمنځ په دې ځنګل کې د مې په 12مه اور لګیدلې وو چې لامل یې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو په دغه اور کې د چلغوزو او زیتون ونو ته سخت تاوانونه رسیدلی دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما یو سل بیا په دې هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو او ملي پخلاینه ټینګار کړی دی یوناما د مې پر درویشتمه په ټویټر لیکلی چې د دې دفتر مشر ډیبورا لاینز د خبرې پرون مزار شریف ته د خپل سفر پر مهال کړی دی د ایران د هوایي پوز دوه پایلټان د یو جنگي جاز د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي دا پیښه هغه وخت شوی چې کله یو جنگي جاز د ټریننګ پر وخت ایران په ناین ښار کې وغورځېد ایران سرکاری خبری ادارې ایرنا د خبر لمخې دغه پیخه نن سهار مهال شوې ده. د یو پوځي چارواکي له خوا لیکي چې دغه پیخه د یو تکنیکی ستونزې له کبله شوې ده. دوی پاړه پلټنې پیل کړې دي او پر اوکراین د روس د یرغل وروسته د جنګي جرمونو په لومړۍ مقدمه کې د کیف یو عدالت د روس یو 20 کلن سرتیری وادیم شیشیمارین ته د یو 12 وګړي د وژنې په تور د عمر کې سزا وربلې ده. قاضیانو د مای په 20مه دغه روسي پوځي ته دا سزا واوروله.
روسی لخبو نو موارد الحمد سره د مشال ډیو د نورو خبرونه پای تر سیږي. پر همدې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه او د شی سبا سهر تر 9 بجو پورې خپل قربا اسلام مومند د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. الله پامان، د ځان خیال ساتي، خو وختونه